په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیرېم او د مشال ریډیو په دغه وساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې نه تر راپورونو تبصرې وړاندې کوو، او زمونږه ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اوري. خو ډومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
امریکا وایي افغان طالبانو سره په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره د تشدد راکمولو موافقې ته رسیدلي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. ایران وایي د 2015 کال ایټمي لوزنامې ستنېدو ته چمتو دي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې امریکا او طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د امریکا د حکومت دی چارواکي په میونخ کې د امنیتي نړیوالې غونډې په سنډه کې له رویټرز خبري ایجنسی سره د نوم نه خبرو په شرط خبري کړې دي. هغه ویلي چې د وو ورځو په موده کې د تشدد پر کمولو موافقه شوې ده، خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کیږي. د امریکا د حکومت دی لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د موافقې پر اساس به د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د حملو په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي، او تمه ده چې له افغانستان بعد امریکایي ځواکونو د وتلو لار خلاصه کړي. د امریکا د حکومت دی لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه په ډیر وضاحت برابره شوې د ټولو افغانانو لپاره ده، او ځانمرګي حملې، د ماین چاودنې، راکټي حملې او د تشدد داسې ټول ډولونه پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په میونخ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سره کتلي دي. په کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم موجود و. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سلویختو کالو د پوره کېدو په مناسبت دوه ورځنی نړیوال کانفرنس به د فروری په 18 او 13 کېږي. د دې کانفرنس پرانسته به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش ترڅنګ د شلو هیوادونو استازي برخه اخلي. تمه ده چې په غونډه کې به د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست هارون چیخانسوري هم برخه اخلي. دا غونډه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR په مرسته کیږي. تیره ورځ په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په پېښور کې د دې کمپاین پرانسته وکړه. هغه وویل چې حکومت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ژمن دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو په خبره په دې کمپاین کې به د 5 کالونو کمومره 6 لکو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. د رواني میاشتې په 9 د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې 2 او د سیند صوبې په بدین او کمبل سیمو کې یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. دا په روان کال کې دولسمه پیښه ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو غړي وایي چې په سیمو کې د ارزانو خوراکي موادو یوټیلیټي سټورونه نشته، نو د ګرانۍ د خاتمې په لړ کې د وزیر اعظم عمران خان اعلان شوي ګامونه به قبایلي ولس ته هیڅ ګټه ونه رسوي. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر وویل
یوټیلیټي سټور به یقیناً چې په قبایلي علاقه کې وي، یقیناً چې جوړ شوي به هم وي، یقیناً چې ډېر سامانونه به هم ورته راغلي وي، خو دا به په کاغذونو کې وي، دا په ګراوند نشته دي.
خو بل خوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي تیر ماښام مشال لیړې ته وویل چې دا مهال په قبایلي دلو کې یوټیلیټي سټورونه نشته، خو ډېر زر به یوټیلیټي سټورونه کولاو کړي او یا به سه متبادل پروګرام پیل کړي. وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي لپاره یوټیلیټي سټورونو لپاره د 6 اربو روپو د سبزیډۍ ورکولو اعلان کړی. تیره ورځ په میرالی کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم د سولې لاندې د هغو زده کوونکو لاریون ترسره شو چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوست په ضرب عضب عملیاتو کې سکولونه ړنګ شوي او لا ویجاړ پراته دي. دغه زده کوونکو په میرالی کې د سړک غاړې په شناختي توګه کتابونه کولاو کړي ولا او زده کړې کولې. مشال لیډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم مشر اسدالله شاه وویل
ایر اسکول ایویډ کی میزر وستلی دی چې کیم سکولی نام ایزر بیا زپو واجا ډنګ شوی دی او ایویرا سے تعمیر شوی دی چې پښه جی ایچ ایس ایدر خیل لا جی ایچ ایس سو خیل شوا او سپینوم سکولی نه دی را سینې را تعلیمي درې چر دی ولې زنا ډنګ دی زنا مکمل مسمر شوی دی.
په قبایلي دلو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په زرګونو سکولونو تباه شوی ول. حکومت په بیا بیا داوه کوي چې دغه سیمو سکولونه فعال کړي. په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې اته عادي وګړي وژل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي د جمعې په ورځ مازدیګر مهال د سررود ولسوالۍ ککړک خوړ سره سیمه کې بهرنو او افغان ځوانګړو ځواکونو هوایي برید ترسره کړی چې له امله یې په یو موټر کې سپاره د یو ماشوم په ګډون اته تنه ملکي وګړي وژل شوي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیانی د شنبې په سهار مشال لیدو ته وویل د برید مخه د وسلوالو طالبانو چیک پوینټ و چې د سیمې د خلکو یې په غیر قانوني توګه پیسې اخیستي، خو زیاتوي چې برید کې ټول ملکي وګړي وژل شوي. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وایي چې هیواد یې د 2015 کال اټومي لوزنامه په بشپړه توګه عملي کولو ستنېدو ته تیار دی که یورپ یې په بدل کې ایران ته بامانی اقتصادي ګټې ورکړي. تېره ورځ د میونخ امنیتي غونډې په ترڅ کې د خبرو پر مهال جواد ظریف زیاته کړه چې هیواد یې چمتو دی چې شپږو قوتونو سره د شوې لوزنامې نه د وروسته کېدو په لړ کې ایران کوم ګامونه اخیستي دي هغه ورو کړي او یا یې واپس کړي. په 2015 کال کې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې په اقتصادي بندیزونو کې نرمي په مخه چین، روس، برتانیې، جرمني، فرانس او امریکا سره لوزنامه کړې وه. په 2013 کال کې د دې لوزنامې نه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د وتو نه پس برتانیا، فرانس او جرمني هڅه کوي چې دا لوزنامه په خپل اصلي حالت کې پاتې شي. د دې لوزنامې نه د وتو نه پس ټرمپ انتظامي په ایران سخت اقتصادي بندیزونه بیا لګولي وو. د مشال د خبرونو پای او د تاسو د موسم حال او د کرنسو بای احمد الله نووري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 145 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې، یو ایرو 125 روپۍ او 125 روپۍ شپېته پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت نه او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم نه او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورېده. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېده شي. امریکایي چارواکي وایي امریکا او طالبان په افغانستان کې د وی ونې په اوربند رضا شوي دي. د سولې دا پروسه به وړاندې څنګه ځي په دغه اړه خبریال او شنون کې سمی یوسفزی وایي.
خیال طالبان او امریکایان یو معاہدے ته رسیدلی دی، د خبرو اترو کتاب یا نور بند کړی دی.
په اسلام آباد کې د رواني میاشتې په 14 نیټه د افغان مهاجرینو په اړه نړیوال کانفرنس کې
وزیر اعظم د پاکستان عمران خان او د ملګرو ملتونو عمومي سکتر په ګډه باندې به د دې کانفرنس پرانسته کی 14 فبروري باندې سهار.
په میرالی کې د ړنګو شو سکولونو زده کوونکو د تعلیم د اسانتیا او د نشتوالي پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړی. او د حقونو فعالانو د حکومت لخوا د سوشل میډیا د منظم کولو په اړه نوي قوانین غندلي دي. زمونږه ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. نو زمونږ به موضوع ته امریکایي چارواکي وایي چې امریکا او طالبان د مذاکراتو نو وروسته د تشدد پر کمولو رضا شوي دي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په دویم پړاو کې به پر دایمي اوربند بین الافغاني خبرې کیږي. په همدې حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په جرمني کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو سره خبرې کړي او د ناټو د ستر سکتر سره یې جلا کتلي دي. نور معلومات فرشته جلال زیرا کوي.
پومپیو او اسپر د جرمنی په مونچن شهر کې د ستر امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د امریکا د حکومت یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط په مونشن کې د رویټرز خبریال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوې او شایي په نن او سبا کې اعلان سي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یوه اونۍ به د انتحاري حملو بمی چاودنو او وسلوالو نښتو په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبریالانو ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کمه سوه خبرې به بل پړاو ته ولاړې سي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه سوې ده، خو وی ویل چې وسلوال طالبان به د یوې اونۍ لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې کیږي. مارک اسپر پرون په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره باید ټولې خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحد ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو، زموږ دا تعهد دی چې په هره ممکنه بیه د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوس مهال 2500 امریکایي عسکر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناټو د غوښتنې تر په ماموریت کې خدمت کوي.
څنګه چې مو اوریدو، امریکا او طالبان په افغانستان کې د وی ونې لپاره د تشدد پر راکمولو متفق شوي دي او د چارواکو په وینا د نورستو بده دایمي اوربند لپاره بین الافغاني خبرې پیل کیږي. په دغه موضوع زموږ همکار داود خټک د خبريال او شنون کې سمي یوسفزي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې د پروسه به وړاندې څنګه ځي. نو مو وړي وای
ځکه طالبان او امریکایان یو معاهده ته رسیدلي دي، د خبرو اترو کتاب یا نور بند کړی دی، تنا اوس په عملی کار شروع کیږي. زموږ معلومات دا دي چې 20 فبروري نه به امریکایان او طالبان د یو بل خلاف تشدد کموي، یو بل باندې به بریدونه نه کوي او د دې امکان شته چې دغه مدت کې افغان طالبان د افغان حکومتي اقوا افواجو سره هم په دفاعي حالت کې وي، یعنی یو بل باندې بریدونه نه کوي. د دې نه وروسته به سمدستي وروسته به چې یوه هفته پوره کیږي، امریکا او طالبان یو تاریخي تړون امضا کوي چې دغه تړون په بنیاد باندې به امریکایان افغانستان ته د خپلو قواو وتل شروع کوي.
سمیو صاحب، تاسو یوه هفته وخت یاد کړئ او تاسو وی چې 20 فبروري نه تر 29 فبروري پورې دوه پوښتنې لرم. یو دا دی ولې یوه هفته، او دویم خبره دا ده چې لدی وړاندې په جنوري کې هم داسې اوازې راغلي وې چې په 29 یا 30 د جنوري باندې به دی یو تړون لاسلیک کوي. د دې وړاندې هم داسې خبرې شوې د اختر په موکو باندې چې لاسلیک کوي، خو بیا هیڅ مونږ نشو. تاسو څومره خوشبینه یا چې دا ور بده وشي؟
زما په خیال دا ځل کار ډیر شوی دا مسائل د ډیر وخت لپاره خبري روانې وي. تقریبا د 2 میاشتو راهیسې د امریکې پوره یو ټیم د خلیلزاد صاحب په مشرۍ کې د قطر په یو هوټل کې پروت و. کله به قطر و، کله به پاکستان کې و، کله به جرمني ته تلو او کله به کابل ته سر ورښکاره کولو. زما په خیال دا ځل تقریبا مسائل حل شوي دي.
صحیح. او لکه تاسو چې وی یوه اونۍ، یعنی یوه اونۍ کې تاوتریخوالی یا تشدد راکمول، دا په څه معنی ده؟
دا زما په خیال یو سمبولیک یا په یو اصطلاح ویلی شو چې یو شرط دی، خو طالبانو لپاره هم دغه واجب ده چې دوی یوه هفته باندې تشدد کموالی. خو امریکایان دا فکر کوي چې کله عملا دغه د یوې هفتې امتحاني یا ټیسټ دوره وي، وګوري په دغه دوره څوک بریدونه کوي، څوک نشي کولی. آیا طالبانو کې داسې ګروپونه شته ده چې د سولې د توافق خلاف دي؟ نو که هغه موجود وي، هغوی به په دغه موده کې د امریکای او طالبانو د مذاکراتو د سبوتاژ کوشش وکړي.
یعنی دی اندازه لګول غواړي چې څوک تشدد کوي یا څومره د حالات سولې ته تیار دي. سمې یو پښتنه کوم، بیا د غي پسې یو بل او ډیره ضروری پښتنه بم کوم. خو اول دا ویم چې کله چې دا یو اونې پوره شي، نو کلن راته وایي چې دا غي ورستو به بیا څه کیږي؟
دا غي نو ورستو هم کارونه لګیا دي. د دې امکان شته چې حتی دغه تاریخي قرارداد ترامپ
نو دا قرارداد چې امضا شي سمی صاحب دا قرارداد چې امضا شي دا به تر څومره وخت پوري وي او د دې به غټ غټ لوازمات به د دې سي
زما په خیال به دې کې شرایط شته دی یو خوشب دا دی چې دې نو وروسته به سمدستي د افغانانو خپلې خبرې شروع کیږي د افغان دولت او د افغان پولیټیکل پارټي یا سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ دې دوران کې به امریکایان تدریجا خپل قواوې وطن شروع کوي ټول مهم دا ده د افغان حکومت الیکشن نتیجه به څه وي آیا یو نوی حکومت جوړیږي یو موقت حکومت جوړیږي یو عبوري سیټ اپ جوړیږي
سمه ده سمی صاحب تاسو وی چې خبرې پاتې دي د دې ټول عمل چې کله تر سره شي کومګ داسې وګڼو چې دا به تر سره شي نو دې کې تاسو ته څه مشکلات هم په نظر راځي
زما په خیال دغه عمل تر ټولو آسان مرحله د امریکا او طالبانو ترمنځ قرارداد امضا کول وو او تر ټولو مشکله مرحله به یې د افغان سینو او طالبانو ترمنځ خبري وی اوس هم امریکایان زیاتره دا شک کوي چې طالبان یو زبردست ملیټری یا جنگي قوت خوده خوده یو سیاسي قوت نه دی دوی امریکای سره خچون کې یو خارجي قوت ته راغلي دی او ځین وطن والی یو سمپل یا ساده خبره ده دی غوي وطن او قرارداد امضا کول خو کله چې د افغان سیاسینو سره خبرو تکینی نو هغه به تر ټولو یو غټ او فل مرحله دی لکه چې افغان سیاسین طالبانو سره په مختلفو مسایلو مشکلات لري
خبريال افشنون کې سمي یوسفزي او زمنګ د همکار داوود خټک سره خبرې کولې
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د پاکستان د بارنیو چارو وزارت وایي چې د روانې میاشتې په 11مه او 13مه نیټه به په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړی دا کانفرنس په داسې محل کې کیږي چې یو خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو سلویخت کاله پوره کیږي او بل خوا په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي په دغه اړه له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان نور تفصیل راکوي
اولنۍ خبره خو به دینه وکړو چې پاکستان دا کانفرنس د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر په تعاون باندې دا کوي په 11مه او 13مه څنګه چې تاسو وویل د روانې میاشتې د فروری او بنیادي پاکستان مغاړي ملګرو ملتونو مغاړي چې سلویخ کاله پاکستان کې افغان دلته کډوال مهاجرین هغې پاتې شوي دغه سلویخ کاله چې پوره کېږي د هغې په مناسبت سره کوي کومه د پاکستان د خارجه وزارت نه چې بیانیه خبره شوې ده نو یو خدا خبره کوي چې د ملګرو ملتونو چې کوم عمومي سکرتر دی سیکرټری جنرال دی هغه به دې ترازی او د شلو ملکونو تقریبا د هغوی ځینې وزیران دي الله چارواکي دي بیا هغه ملکونو دي چې هغه پر تیرو سلویختو کالو کې افغان مهاجرینو سره مرستې کړې دي او یو لوی رول پاتې شوی دی د افغانستان موږ اوریدلی دي چې مرستیا ولسمشر سرور دانش رازی د هغه خارجه وزیر هم ویل شي چې هغه نو دا مقاصد دا ویل دي چې په تیرو سلویختو کالو کې چې د مهاجرت شوی دی او بیا په خصوصي توګه د افغان مهاجرینو د ګوري چې په دې دوران کې په دې موده کې د مهاجرت په اړه باندې کم پرمختګونه شوي دي او د دې نه ځکه په کار ده دا په کوم یو او بیا چیلنجونه مشکلات پر اتوندي کې د مهاجرینو لپاره بل پکې یو مهم ټکی چې پاکستان وایي هغه دا چې په ډېر احترام او په عزت د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدل دا به پکې هم په دې کانفرنس کې باندې چې کوم ګډون کوونکي دي هغه شک اړیو شرکت د اړیو خپل خبرې کې وزیر اعظم د پاکستان عمران خان او د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر په ګډه باندې به د دې کانفرنس پرانست کی 11 فبراير باندې سهار بنیادی طور باندې هم دا بل د تداوم شي د کانفرنس داسې وخت کې جوړ شوی دی چې د افغانستان د سولې لپاره هغه حالې ځلې هم ګړندې شوی دی نو دا د خارجه وزارت لخوا ویل شوی دی
تیر خانو چې مونږ ته د افغان مهاجرینو په اړه باندې د نړیوال کانفرنس په اړه معلومات راکول
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
پاکستان او ترکیه د تعلیم مؤسساتو بخنه واړه موردون کو پاکستان او ترکی تعلیم مواصلات او روغتیا او کلتور په ګډون په نور یو شمیر سانګو کې د اړیکو پیاوړی کول لپاره دیار لس لوزنامې لاسلیک کړی دي. په دغه اړه احمد الله معلومات راکړي.
د جمعې په ماښام په اسلام آباد کې شوې ایوې دستوره کې پاکستان او ترکی په مختلفو څانګو کې مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کولو وروسته وزیر اعظم عمران خان د رجب طیب اردوغان سره ګډې خبري غونډې ته وویل ترکی په هر مشکل وخت کې پاکستان سره مرستې کړې او تر هغه رای پر ضد د ترکی د دریز ملاتړ کوو. د نوموړي وینا وا ترکی چې د کشمیر مسلې سره سره ایف اے ٹی ایف په معاملې کې زمونږ کم حمایت کړې نو مننه یې کوو. پاکستان او ترکی همیشه نه په نړیوال لو مسلو کې سره یو ځای ولاړ وی. دوه ملکونه یو بل سره د سیاسي او اقتصادي مرستو نه علاوه ډېرې ښې اړیکې لري او نن مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کولو سره د پاکستان او ترکی ترمنځ د تجارت د یو نوي دور آغاز وشو. خبري غونډې ته د ترکی صدر رجب طیب اردوغان وویل د تعلیم مواصلاتو صحت او ثقافت په ګډون په نورو څانګو کې د مرستو نه متعلق جرلس لوزنامو نه د دوه ملکونو ترمنځ د ښو اړیکو اندازه لګیدلی شي. دورستایو کې د عمران خان د انقره دورې پر مهال موږ دواړه سره په دې سلا شوې وو چې 2023 کال پورې به دواړه ملکونه خپل منځي تجارت 15 ارب ډالر ته رسو. ما د خپل اسلام آباد دورې پر مهال د پاکستان مشورولۍ سره په ستراتیژیکي مرستو خبرې وکړې او په ماشي ترقۍ کې موږ د پاکستان سره هر قسمه مرستو ته تیار یو. یاد ملک چې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د وسلوالو ډلو پر ضد کم ګامونه پورته کړي نو هغه د ستاینې وړ دي. ترکی د همیشه نه پاکستان سره ولاړه ده او ولاړه به وي. رجب طیب اردوغان د فروری په 14 په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډه ته هم وینا وکړه او وی ویل حکومت به تر هغه غړي زد جګړه کې له پاکستان سره همکاري ته دوام ورکوي او د ناقانونه پیسو د سار نړیوالي ادارې ایف اے ٹی ایف د سار لخل لیست د پاکستان نوم استلو په برخه کې د خپل مرستې ډاډ ورکړ. د ترکی صدر د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د فروری په 14 په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته راغلی وو او خپل دوره مکملولو وروسته نوموړی تیر ماخوستن انقره ته لاړو.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د ګرانې د قابو کولو په موخه د یوټیلیټي سټورونو لپاره د 15 بلین روپیو پیکج اعلان کړی. د قبایلي ضلعو د صوبې د اسمبلۍ استازي وایي چې د دوی په سیمو کې یو یوټیلیټي سټور هم نشته. دوی زیاته کړې چې قبایلي سیمې په صوبا ورګډې کړل شوي دي خو د ولس د ستونزو د هواري لپاره عملي کار نه کیږي. بلخو حکومت وایي چې په دغه سیمو کې به د یوټیلیټي سټورونو پرانستلو لپاره هڅې کوي. ګل ایاز نور معلومات راکړي.
قسم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د ګرانی مخنیوي لپاره یوټیلیټي سټورز ته د 15 ارب روپو پیکج اعلان کړی دی خو په وو قبایلي ضلعو کې یو یوټیلیټي سټور هم نشته. په پاکستان کې یوټیلیټي سټورز د حکومت تر څارنې لاندې وي او د خوراکي توکي بای له بازار کم وي. په ټول ملک کې له 5.5 نه زیات یوټیلیټي سټورز دي خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو غړي شکایت کوي چې د ملک نور برخو په شان په قبایلي ضلعو کې هم د خوراکي موادو کمښت دی خو حکومت د دې لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي سیمی استازی نعیمه کشور د فروری په 14 مشال اړې ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې بینظیر انکم سپورت پروګرام بیت المال او یوټیلیټي سټورز نظام نشته او په دې لړ کې په اسمبلی کې سوال هم جمع کړی دی.
نو زه وایم چې دا یو مزاج دی ټول عوام سره او دویمه خبره تاسو نوټس کې څه دراولم چې میجرټي دغه چې دی یوټیلیټي سټورز دی هغه دی بند کړو کم از کم په غنو کې هم 15 پک بند کړو. په ټول پاکستان کې تقریبا 600 یوټیلیټي سټورز دی بند کړو. نو چې دی یو تر څه چې بندې یو بل تر سوی چې موږ ولر د دروغو پیکج هم ورکو او بیا خاص کر زموږ قبایلي ضلع چې هغه دیوی چې روسته پاتې وي هغه لم په کار دي چې هلته کې سټور سو کم از کم کلو کې نو یو ریلیف چې دغه ریلیف نه دي محرومه پاتې وي که هغه د انکم سپورټ وي که هغه د بیت المال وي که هغه د یوټیلیټي سټور.
په دې وروستو کې په عمل کې د ګرانۍ او د وړو بحران ولس را پارولې وو. وزیر اعظم د ګرانۍ نوټس هم اخیستی وو. په صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر مشال اړیته ویل چې د دوی سیمې خلک اوس هم د کډوالۍ ژوند کوي. د شو ودانیو معاوضینه ورکول کیږي او یو شمیر نور ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاته کړه حکومت ته وړاندیزونه کړي خو عمل پرې نه کیږي.
یوټیلیټي سټور با یقینا چې په قبایلي علاقې کې وي یقینا چې جوړ شوی با هم وي یقینا چې ډیر سامانونه به عمر ته راغلي وي خو دا په کاغذونو کې وي دا په ګراوند نشته دي. کوم په ځمکه باندې دی په جنوبي وزیرستان نه واخله د بچاوړ د یخ سار پورې چې کومه مرګ ډیسټریکټینګ په دې کې چرته هم یوټیلیټي سټور نشته. دا چرته هم د حکومت د سایډ نه اضافي پیکج نشته ورته.
بیا د خیبر قبایلی ضلع صوبائی اسمبلی غړي بلاول افریدی مشال رډي تو ویل له حکومتي ګامونو دا څرګندي کی چې قبایلی سیمو ولس د هیواد برخه نه دي.
قبایلو سمداغه شانت ظلم په زیاتۍ را شکیږي. هغه هر یو کار به په نور پاکستان کې وکیږي خو په قبایلو قبیله کېږي. سمداغه شانت یوټیلیټي سټور خبره وګوره اوس په قبایلو کې او په نور پاکستان کې خو څه فرق نشته. مونږ مو ماغه انسانان چې کم د نورو پاکستاني کم نور پاکستانیان دي خو چونکې د مونږ د قبایلو لیډرشپ نشته د مونږ د قبایلو چې کم لیډرشپ دی هغه ډېر کمزورې دی. همدغه شان چې کم دی مونږ بار بار دا چغې وو چې هر سړی د خپل ځان غم وړی هر سړی د خپلې فائدې غم کوي.
خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال رډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په قبایلي ضلعو کې یوټیلیټي سټورز نشته خو د متبادل بندوبست خبره یې وکړه د زیاته کړه.
بالکل انشاءالله تعالی مونږ د مختلف یوټیلیټي سټورز او دی حوالے سره دغه دین انشاءالله تعالی د مرز ډیسټریکټ حوالے سره به انشاءالله در فیصله وکړي ځکه چې خلک ټول یو دی نو دا کوشش وکړو چې د یوټیلیټي سټور چې دی دا په مرز ډیسټریکټ کې کولاو شي او بیا که دا فرض کړه دا ډیلې کیږي نو د دې په متبادل کې به ډیفینیټلی سمس په مخه ریلیف پور کولای کی.
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع استازي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په ټول ملک کې د یوټیلیټي سټور شمیره له 5,500 نه زیاته ده. د یوټیلیټي سټور د ویب پاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا په پیښور بنو چترال ډیر اسماعیل خان دیر کوات او سوات کې سٹورونه دي خو په قبایلی ضلعو کې نشته.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په میرالی کې د اړنګو شو سکولونو زده کوونکو په سیمه کې د تعلیم د اسانتیا او د نشتوالي پر ضد لاریون ترسره کړی او د احتجاج په توګه په سړکونو زده کړې پیل کړې دي. د لاریون تابعا د سیمې د ځوانانو تنظیم کړی و. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې په عملیاتو کې اړنګ کړل شوي سکولونه بیا ودان کړي، استادان دې پکې وګماري او دوی ته د اسانتیاوې ورکړي. عمر وزیر په دغه اړه تفصیل راکړي.
دغه ځانګړی لاریون کې د سکولونو ماشومانو ته په میرعلي چوک سړک باندې کلاسونه واخیستل شول چې زده کوونکي پر سړک ناست ول، بسته یې پر سړک کې خوي او زده کړې کولې. د ځوانانو تنظیم مشر اسدالله شاه وایي د هغه سکولونو ماشومان نن پر سړک ناستي چې سکولونه یې په عملیاتو کې ړنګ دي. نوم سکولینه دی دا سینرا تعلیمی درې چردیولې زنه ډانګې دي زنه مکمل مسمر شوې دي. خدای وړ کې بده مجبور شول چې میزه دولته پروت باندې دی تنن سبق ویل. حکومت نه میزه مطالبه کی چې کیما فندینه د تعلیم په مت سرغلی دي فوري توګه باندې دا ولګای په خلکې باندې دا د صوبایي حکومت په ډیرا د شرم خبره دو. میزه فقیه حکومت نه دا مطالبه کی چې په فوري توګه باندې سپیشل پیکیج اعلان دا وکړو د وزیرستان چې کیما شومون محرومي دي هدا د زلاو شي. نور اسلام دا وړوي د لاریون مقصد یې خپل ماشوم مانوتا روخانه راتلون کې غوختل دي.
بچونه ته تعلیم غوړي او روشن مستقبل ورته غوړي چې سیم را تعلیمي ادارې دي کا آغا ته دشتګردې دي ترېډ پوهه سره باندې کا آده بلډینګ د نه هونه پوهه سره باندې چې پتشي سره دې د تعلیم ضایع کېږي. دا د حکومت زموري دو چې دا ټولو مشکلات ورته سماوي ورته حل کوي او دې ته د تعلیم یو شو ماحول او شو میدان سازګاروي له کوشش کو.
د میر علي حیدر خیل رنګ سکول یو کون کې طواف وای سکول یې ډنګ دی تر اوسه جوړ نشو او په خیمو کې پزده کړو مجبور دی.
میږي دې پر وتلی چې میشت تعلیم ایجوکیشن چې کیم غا د میشت تا جونر کوي میش په تامینو شه سبق وی ای سکول نه وی ای او میش په نه برسا کې شي میش تعلیم یې طریقا نه شه میشت تا اوجو به تین نر کوي او سکول نه می ډنګ دی. میږي درخله په سکول شه دا کو خالي دی درخله سکول خالي نه دی. دا زه خل سکول یې دوم دی بڑو خل سکول یې دوم دی رمز سکول یې دوم خالي نوم د سکول دا خو تعلیم یې تا نه پشه
په دې اړه مو چکاله د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر صاحبزاده نجیب الله نو پوښتل. نو دوی وویل چې د تعلیم په میدان کې د غلطه ستونزې شته. دوی اوس راغلي د لړکې میټینګونه رابللي د ډنګو سکولونو روغونې او سکولونو په فعالیت به خصوصي توجه ورکوي. احتجاج کوونکو ځوانانو
او د سکولونو زده کوونکو وویل چې د ډنګو سکولونو زده کوونکي په خیمو کې ناستی دولت تیز زر دې لړکې د بیا رغونې په چارو کې د دوی ډنګ سکولونه آباد کړي او ورته د تعلیمي اسانتیاوې برابرې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اردن گدرنگ شبی را با پختونخوا که ده غرمی دولسنی بجی که دون که دید مجید بابر نا ده وقت مهم خبرو ناورو.
د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبر ایجنس ته ویلي چې امریکا او طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د امریکا د حکومت د چارواکي په میونخ کې د امنیتي نړیوالې غونډې په څنډه کې رویټرز خبر ایجنس سره د نومونو خلدو په شر دا خبره کړې. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سلویښتو کالو د پوره کېدو په مناسبت دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس به د فروری په 18 او 19 کېږي. د دې کانفرنس پرانیسته به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کوي. تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. تیر ورځ د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په پیښور کې د دې کمپاین پرانیسته وکړه. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ډلو غړي وایي چې په سیمو کې د ارګانو خوراکي موادو یوټیلیټي سټورونه نشته، نو د ګرانۍ د خاتمې په لړ کې د وزیر اعظم عمران خان اعلان شوي ګامونه به قبایلي ولس ته هیڅ ګټه ونه رسوي. تېره ورځ په میرعلي کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم د سیوري لاندې د هغو زده کوونکو لاریون ترسره شو چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ په ضربېده به عملیاتو کې سکولونه لنګ شوي او لا ویجاړ پاتې دي. په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې وو عادي وګړي وژل شوي. د ننګرهار چارواکي وایي د جمعې په ورځ مازیګر مهال د سررود ولسوالۍ ککړک خوړ سیمه کې بهرنیو افغان ځوانګړو ځواکونو هوایي برید ترسره کړی چې له امله یې په یو موټر کې سپاره د یو ماشوم په ګډون اته تنه ملکي وګړي وژل شوي. د ایران وزیر خارجه جواد ظریف وایي چې هېواد چې د 2015 کال اټومي لوزنامې په بشپړه توګه عملي کولو ستنېدو ته تیار دی که یورپ یې په بدل کې ایران ته بامانی اقتصادي ګټې ورکړي. درې امریکایي سینیټران د یوکرین سرخار کیف ته په دې موخه رسېدلي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته د دواړو هېوادونو ترمنځ د دوامدار کې همکاري یقین دهاني په داسې حال کې ورکړي چې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې پر مهال یوکرین حساسه سیاسي صورتحال سره مخ کړی و.
دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته چېرته زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي حکومت په هغه ورځ د ټولنیزو رسنیو خلاف یو قسم لا چارجشیټ جاری کړو چې په کوم ورځ د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د پاکستان په سفر وو. ورځپاڼه لیکي وفاقي حکومت له داسې ګامونه پورته کولو په ځای ملکی حالات ښه کولو طرف ته توجه اړول پکار دي، ځکه چې ورځ په ورځ حالات خرابۍ طرف ته روان دي. تعلیم یافته خلک د خپل ښه راتلونکي لپاره ملک پرېښودو ته مجبوره شوي دي. بېروزګارۍ سره سره په ګرانۍ کې اضافه روانه ده او حکومت د ټیکسونو شرح هم ډېره زیاته کړې ده. وزیران په د ښه کارکردګي خودلو د یو بل پر ضد بیان بازی کې مصروف دي. په پارلمان کې چې روان دي نو هغه هم د ټولو په وړاندې دي او د ایوی اوږدې مودې راهسې پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خړ لیست کې موجود دي. نو دا هغه معاملات دي چې وزیر اعظم لای فوري نوټس په اخستو سره په دې کې ورته بهتري راوستل پکار دي. ورځپاڼه لیکي رسنۍ د وړاندې څخه مشکلاتو سره مخ دي او په داسې وخت کې د حکومت دا نوې ګام یې نور مشکلات زیاتولی شي. خلکو ته معلوماتو ته د رسایي حق حاصل دی او د دې حق حفاظت کول د رسنیو ذمہواری ده. نو حکومت له پکار دی چې رسنۍ د خپل کار کولو ته پریږدي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي ملک کې د خوراکي شیانو نرخونو جایزه اخستو، ذخیره کوونکو ناجایزه منافخورو او ملاوت مخنیوي حواله سره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې نوموړي هدایات جاری کړل چې خوراکي شیانو نرخونه دې په کنټرول کې ساتلو سره سره د ملاوت کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي، ځکه چې دوی د خلکو د ژوندونو سره لوبې کوي. ورځپاڼه لیکي پاکستان کې خو یو هم داسې شی نه دی پاتې چې ملاوټ پکې نکېږي. ورځپاڼه لیکي په غربي ملکونو کې ملاوټ یو جرم دی او چې څوک ملاوټي شیان خرڅولو کې ونیول شي نو سخته سزا ورته ورکول کېږي. نو دا وجه ده چې یادو ملکونو کې خلک ملاوټ نه ډډه کوي. په پاکستان کې هم دې لړ کې د شپېتو نه زیات قوانین موجود دي، خو دې باوجود تر اوسه د ملاوټ مخه ونه نیول شوه. د وزیر اعظم لخوا د ملاوټ مخه نیولو لپاره ایمرجنسي اعلانول د قام لپاره به په هغه صورت کې یوه لویه تحفه وي چې په مکمله توګه پرې عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي چې طالبان په افغانستان کې د تشدد په راکمولو راضي شي، نو په دا هیواد کې به د تشدد د کموالي څارنه څنګه کیږي؟ او د تشدد او نامنه د پیخو درې دلبا تر څومره مودې پورې دوام لري. بلخوا اکانومیست مجلې لیکلي دي چې په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو سره دغلته ډېر مالی او اقتصادي تاوان اوریدلی دي. فرخند اسد د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
واسټری جرنال کې په افغانستان کې د یوې دوامدار سولې لپاره د امریکا او طالب مشرانو یو تړون ته رسیدل به د دې عمل لومړی ګام وي. له دغه وروسته به اصلي امتحان حل وي چې افغان حکومت او طالبان یو داسې تړون ته ورسیږي چې په دغه هیواد کې له امریکا د وتلو وروسته دوی د حکومت پر چلولو او امن پر ځای کولو صلاح شي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې داسې امکان شته چې هیواد به د روانې میاشت تر پای له طالبانو سره د سولې تړون ته ورسی. دا ولسمشر ټرمپ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې له طالبانو سره یې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی خو نور معلومات یې ورنکړل. ورځپاڼه لیکي داسې معلومیږي چې طالبان به د تشدد پر کمولو راضي شي، خو دلته دا هم مهمه ده چې په افغانستان کې د تشدد د پیښو د کموالي به څنګه څارنه کیږي. دین وړاندې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې له هغې وروسته درېدلې وې چې پر باګرام هوایي اډه وسلوال برید وشو او سیمواری طالبانو ومنله. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په چین کې نن چارواکو د کورونا وایرس د متاثرو کسانو د معلومولو لپاره د یوې نوې طریقې د استعمال وروسته دغلته د کیسونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده، ځکه چې د دغو متاثرو کسانو پوره شمېره له عام نه ده رپورټ شوې. په هوبی صوبه چېرته چې په بیلابیلو ښارونو کې شپږ 50 میلیونه کسان ګیر پاتې دي، دغلته کورونا وایرس 4340 نور کسان متاثره کړي دي او د دغه وایرس له پیل وروسته اوس هره ورځ د مړو او متاثرو کسانو په شمېره کې زیاتوالی راځي. د دغه وایرس د خپرېدو سره د چین سټاک اکسچینج ته تاوانونه رسېدلي دي. بلخوا نړیوال مارکیټ او اقتصاد ته د رسېدلو تاوانونو په اړه لا هم پوره معلومات مخې ته نه دي راغلي. په چین کې د کورونو او نورو ځایونو د خرڅولو په کاروبار هم سخت اغېز شوی دی. په هوبی صوبه کې خلک د خوراکي توکو له کمی سره مخامخ دي. په شنګهای کې په لسو کې د نهو کمپنیانو کارکوونکي له کورونو څخه کار کوي. په یو شمېر سیمو کې رخصتۍ ورکړل شوي دي. په ځینو کې اوس خلک بیرته د کارځایونو ته ستانه شوي دي او په چین کې بهرنیانو ته ویل شوي دي چې باید له سفره ډډه وکړي، ځکه چې دوی تر 14 ورځو پورې په کوم ځای کې بند پاتې کېدای شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په یو راپور کې لیکلي دي چې د پاکستان حکومت د سوشل میډیا لپاره ځینې نوي قوانین جوړ کړي دي چې له مخه به هغه ټولې کمپنیانې چې په دغه هیواد کې کار کوي هغې به د حکومت سره ځان رجسټر کړي. د حقونو فعالانو د بیان د ازادۍ د حقونو نه سرغړونه بللې ده. د دغه لیکنې مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په پاکستان کې د ټولنې د میډیا لپاره د هغو نوو قوانینو موضوع باندې لیکنه خپره کړې چې اعتراض کوونکي یې په اړه وایي د دې له وجې به چارواکو ته داسې بې ساري اختیارات ترلاسه شي چې له مخه به یې په دغه هیواد کې د بیان ازادي نوره هم محدوده شي. د لیکنې له مخه د پاکستان وفاقي کابینې دا نوي قوانین د روان کال د جنورۍ په وروستو کې بغیر د پارلیمان د بحث او ولسي مشورو منظور کړل، خو حکومت یې اعلان 13 ورځې وکړو. د قوانینو له مخه په هغه هیواد کې د سوشل میډیا کمپنیانې به د هغه ټولو موادو د لرې کولو ذمواري وي چې د حکومت له پلوه ترهګري، سخت دریزي، کرکه او تشدد خپروي او قومي سلامتیا ته زیان رسوي. د لیکنې له مخه دا نوي قوانین په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د عمران خان په حکومت وار له مخه تورونه لګول کیږي چې په میډیا بندیزونه لګول غواړي او مخالفین خاموشه کول غواړي. بلخوا د هغه هیواد په پوز باندې هم ورته تورونه لګول کیږي. لیکنه کې راغلي د نوي قانون له مخه د ټولنې د میډیا کمپنیانو لپاره به ضروري وي چې په 3 میاشتو کې هغه هیواد کې د کار کولو لپاره رجسټریشن وکړي او په دوی به لازمه وي چې په پاکستان کې دفتر او داسې نماینده ولري چې د حکومتي ازونو جواب لپاره موجود وي. د نوي قانون له مخه دا کمنیانې به په 24 ساعتو کې د حکومتي غوښتنې د جواب ورکولو پابندي وي او چې کوم قابل اعتراض مواد د هغوی د کمپنۍ له لارې خپور شوي وي هغه به لري کوي او د خپرولو د ذمهوار کس په اړه به د معلوماتو ورکولو پابند وي. لیکنه د پاکستان د اطلاعاتو په وزارت کې د دې قانون د جوړونکي شعیب احمد صدیقي په حواله زیاتوي چې د دې نوي قانون ضرورت ځکه و چې د اشخاصو د عزت او احترام خیال وساتل شي او د ادارو تقدس برقرار وساتي. خود لیکنه تر مخه د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي په سینټ کې د بشري حقوقو په اړه د قائمه کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر ویلي چې دا قوانین به په عدالت کې چیلنج کوي او په پارلیمان کې به پر بحث هم کوي.
په پاکستان کې سیاست مداران او مدني فعالان او یو شمېر نړیوالو سازمانونو د حکومت لخوا د سوشل میډیا د منظم کولو نوي قوانین غندلي او د بیان د ازادۍ د حقونو څخه سرغړونه بللې ده. په سینټ کې د اپوزیشن غړو ویلي دي چې حکومت په داسې کارونو خپل مخالفین خاموشه کول غواړي، خو حکومت وایي چې د قوانینو مرام بندیزونه نه بلکې د قومي سلامتۍ خوندي ساتل دي. ګلایس په دغه اړه تفصیل راکوي.
د ایشیا هیوادونو لپاره د انټرنیټ کولیشن یا اتحاد د پاکستان حکومت په هغه قانون اندېښنه ښودلی چې د ټولنیزو رسنیو لپاره جوړ کړی. د پاکستان حکومت د فروری په 14مه اعلان وکړ چې وفاقي کابینې په سوشل میډیا د موادو د منظم کولو لپاره قانون منظور کړی. د نوي قانون تر مخه د سوشل میډیا په کمپنیو ذمہواري اچول شوې چې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، کرکې او د تشدد راپارولو په ګډون د هغو ټولو موادو د نیغ په نیغه خپرېدو مخه ونیسي چې د پاکستان د قومي سلامتیا پر ضد وي. د سټیزن پروټیکشن اګینسټ آن لاین هارم 2000 شلم په نامه دی قانون کې د سوشل میډیا لوی کمپنیو ته ویل شوی چې په دریو میاشتو کې دننه په پاکستان کې د خپلو نمائندګانو دفترونه جوړ کړي او خپل استازي وټاکي. د دې قانون تر مخه حکومتي چارواکو ته اختیار ورکړل شوی چې سوشل میډیا سرویس بندولي یا پرې جرمانی لګولې شي. د ایشیا انټرنیټ کولیشن سازمان د فروری په 14مه په خبر پاڼه کې ویل حکومت دې په دې اقدام بیا له سره غور وکړي او دا قانون د متعلقه ادارو سره د مشاورت بغیر منظور کړل شوی. بلخوا د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن مشرانو د فروری په 14مه په خپلو ویناګانو کې د سوشل میډیا قانون غندنه وکړه. سینیټر روبینا خالد ایوان تویل حکومت تنقیدونه نشي برداشت کولی.
منسٹری آف آئی ٹی نے کہ ہم کوئی رولز اور پالیسیز بنا رہے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.
زمون کمیٹی ته د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت ویل چې قواعد جوړوي او تاسو سره به شریکو. دغه وزارت ژمنه کړې وه چې کابینې ته وړاندې کېدو مخکې به دا مسوده شریکوي، خو داسې ونه کړل. حکومت په هغه ځای کې کنټرول نه کوي چې په کوم ځای کې ضرورت وي.
لیکن جہاں کنٹرول کی ضرورت ہے چیئرمین صاحب، وہاں کنٹرول نہیں ہے.
دوی ویل یو خوا حکومت دا ڈیجیٹل پاکستان خبر کئی نو بل خوا پری بندیزون لگوی. بیا دا پختونخوا ملی عوامی گوند سینیٹر عثمان کاکڑ ویل چې اوس حکومت ټولنیزی رسنی هم کنٹرول کول غواړي چې د منلو وړ نه ده. د پیپلز گوند سینیٹر بهرامن تنگی مشال اړی تو ویل چې تحریک انصاف حکومت له لومړي ورځو څخه په میډیا د بندیزونو لګولو سلسله شروع کړی ده.
پرائم منسٹر او یا د ټیم په دې نظر وګوري چې په سوشل میډیا دې وخت کې عوام سوي او بیا دوی کینی او په دغه وینا باندې دا ځان له رهنمایي جوړ کړو. کم کم مشکلات سره چې عوام مخکې په هغې له توجه ورکړو، هغه مشکلاتو نه دا ملک او دا قوم وچ. لہذا هغوی اوس دې ته تیار نه دي. هغوی سره د مشکلاتو حل کېدو سره ستراتیجی پلاننګ منصوبندي نشته.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې زیاتره خبریالان د ټلویزیون پر ځای په ټولنیزو رسنیو د تبصرو ویډیوګانې اچوي. په پېښور کې خبریال او شنونکي محمود جان بابر مشال اړی تو ویل چې تحریک انصاف ګوند با سوشل میډیا خپلو سیاسي حریفانو پر ضد کارولو او اوس د دوی پر ضد استعمالیږي.
په وخت کې د دې ټولو کلي مشکل چې کوم دی نو هغه هم د دې هغه سوشل میډیا د چا باندې چې اوس د کډغرز دوه خبرې کیږي. وجه دا ده چې دوی په ماضي کې دومره ډېرې خبرې کړې دي چې اوس خلک صرف هغه خبرې هم دوی ته را یادې کړي نو دوی په دې باندې خپه شي چې خلک مونږ ته دا ولې یادې کړي. خلک کوم خلکو د دې هغه خوګ رګ ورته معلوم دی چې دا کار به ورسره کې نو دوی دوی ته به اله پته لګي چې دوی چا سره څه څه کړي.
خو د ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري د فروری په 13مه په اسلام آباد کې خبرالانو ته ویلي و چې حکومت په سوشل میډیا د قدغن لګولو اراده نه لري.
سوشل میډیا جس طریقے سے اوپر چل جا رہا ہے.
سوشل میډیا په کوم انداز کې پر مخ روان ده او څنګه ډیجیټل میډیا زموږ رسمي میډیا ځای نیسي نو دا ډیره ضروری ده چې دا ریګولیټ یا نظم شي.
یہ بہت اهم ہے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں.
خو په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو سازمان د انټرنیټ په اړه نوی قانون د بیان د ازادۍ د حقوقو څخه سرغړونه بلي. همدارس د خبرونو د تحفظ نړیوالې کمیټې هم په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې سمدلاسه دغه قانون بیرته واخلي او د نوو قوانینو د جوړولو لپاره د پارلیمان د غړو او مدني ټولنو فعالانو سره سلا مشوري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات په منګور کې په یو شپکله نماشومه د جنسي تیری ملزم خلکو نیولې دي او پولیسو ته حواله کړې ده. پولیس وایي چې د ملزم پر ضد مقدمه درج کړې ده او پر ضد به د قانون سره سم کاروایی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د سوات مرکزی ښار بینګوري سره تعلق لرونکي ګل محمد مشال ریډیو ته وای چې د هغه شپک کلنه ماشومه د کورنه لادرکوه. دوی ورپسې لټون کوو چې ورته معلومه شوه گاونډ کې یو تن بوتلې وه او زیاتې کوشش یې ورسره کوو. دوی په موقع ملزم گیر کو.
بیا ماته اطلاع میلاو شوه چې دلته یو سړي کډه راوړې ده او د هغو کرستا لور ده چې جوراله ما ورله ورکولاو. نو چې ما معلومات وکړل وې د دوکر څوک نشته، نو چې جو موجوده بره وختم او بس غلط کار یې ورسره کو. بس جیده ما بیا دا غزین پشاک و راو مینو بیا مارا اس پولیس تا می پاوالا.
دا گول محمد دا محلی پا لسون اسیدون کو دا یونین کونسل صدر حضرت خان پا مشاره که ملزم منگواری بند تانی تا راوستو او پولیس تا حوالا کرو. دوی پا دا محل ویل چه دا دولت سخا دا انصاب غختنی کو او دا سی پیخو مخنیوی لپارا گامون پورتکول پکار دی. دوی مشر حضرت خان وی چه دوی قانون پا خپل لاس که نده غسته.
تاسو دیس کار وکی بے انصافی مہ کوئی منگ دانو چیر سڑی گناہ نہیں کرا تو دوسرا بے انصافی ہو گئی بولا کہ کم از کم دا کار دا کڑے رہے چاہے دس سزا دل اور کئی چیر آئندہ دا پارا نور خلق و تبرت میلا شہر ہے چیر دس کار ہونے کی چتگی نو مونږ په خدای شړې زیات خپوي چې را پسواد کې دي چې واقع شو نو مونږ زیات خپوي په دې باندې.
د بند تانې تاندار سید الله وای چې دوی د قانون مطابق کاروای کړي او ملزمې نیولې ده.
رمضان علی الګ چلی په دې مرغزا ټاون کې اوسېږي زید بل زید خپل دې اوسېږي کوشش کو اللہ پاک خیر کرے دا نہ کرے دا تاکہ مطابق با قاعدہ مائی فائر درج کرے دا خلاف او ملزم نیولے دا پاولات کے پاس.
پولیس وای چې دوی په مقدمه کې د ماشومان سره د زیاتۍ نوی قانون مطابق مادي هم لګولې دي او ملزم به عدالت ته وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په تورخم کې د کورونا وایرس د احتمالي خپرېدو د مخنیوي لپاره سکرین پوائنټ فعال کړی دی. په دغه موضوع باندې زموږ همکار باز محمد عابد د ننګرهار د عامې روغتیا له مرستیال ډاکټر محمد شعیب صحاق سره خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
تورخم پاکستان سره فرضي کرخه ده. نو هلته موږ سکرینینګ پوینټ یا د نقطه چې چاڼ کېږي هغه مو جوړ کړی ده. هر هغه مریضان چې په تېرو دوه هفتو کې یا درې هفتو کې چین تللي وي، سږي پاسپورټ کې د چین ویزه وي، نو د کمیساری سره مشوره کړم. زموږ ټیم ناست ده، نو کمیساری سره په تفاهم داسې کړی چې هر هغه افغان روس یې ملته راځي او د هغه پاسپورټ کې د چین ویزه لیدلي، نو هغه تر هغه پورې ورته انټري یا دخول نه وي تر څو هغه موږ صحیح ټیم لخوا سکرین شوی ونه اوسېږي. د دې نقطه کې موږ سره ایزولیشن نقطه هم شته. د دې نقطه چې هلته کوم مریضان چې د تبه ولري، زکام ولري، ټوخی ولري او د چین ویزه هم اخیستی اوسېږي، نو بیا هغه موږ سره تورخم کې هم سره نقطه ایزولیشن شته. موږ سره موږ قرنطین کړو دوه هفتو لپاره. د هغه نه علاوه په مرکز نګاه کې هم موږ پاس په زیر بستري خونه کې ورته هلته شل بستر فعال کړي. ورته مخکې ما چې ویلې چې د چین ویزه ولري او د تبه او ټوخی او زکام لري پیدا شو، موږ هلته لیږو.
ستاسو روغتیایي ټیم چې په تورخم کې نظارت پیل کړی دی، کوم کس خو داسې نه دی موندلې چې په کورونا اخته وي؟
خوشبختانه تر دې نه دوام پورې موږ هیڅ وخت نه لرو.
داسې وقایوي تدابیر هم نیول شوي دي
که چېرته دغسې یو کور کې څوک مخ چین ویزه اخیستې وي تللي اوسېږي، نو واقع پیدا شوله کور ټول آزاد چې دي هغه به دا موږ سره همکاري وکړي او هغه موږ ته اطلاع راکړي او هغه موږ خپل ځینشن ورته انتقال کړو. او په کور کې هم هغه د ماسک او د ګون او د دستکش واچول دي او د لاسونو مینځل دي. د دوایي نشته چې موږ دوار کړو ورته هغه وقایع شي. اوس فقط هم هغه تدابیر وقایوي دي چې
ننګرهار اکثر تجاران او بلکې محصلین چې په چین کې دی اوس راستنیږي. دوی چک شوی دی
د ننګرهار کې داسې محصلین چې چین تللي اوسې راغلي موږ سره نشته. واقعیت فقط د تجاران چې دي هغه هم نه دي راغلي موږ سره. کوم چې راځي هغه کابل ته راځي او تاسو کولی شئ مرکز ته محصلین اوسئ.
د ننګرهار د عامې روغتیا د مرستیال خبرې مو اورېدې. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې د نړۍ رنګونه د خپرونه ګلایز وړاندې کړي.
دا مشال اړیکو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغونډ کړي دي. د لومړی تاسو خبروم چې په نړیوال خلای مرکز کې په لومړی وار خوراک تیار کړل شوی او د دې تصدیق د امریکا خلای تحقیقاتي ادارې ناسا کړي. په تیر 2019 کال کې په لومړی وار خزینه ستور مزلو په یوازې سر په خلای مرکز کې وګرځیدل. د دې ترڅنګ خزینه ستور مزلي کرستینا کوچ په خلا کې تر ټولو زیات وخت د تیرولو ریکارډ هم جوړ کړی دی. کرستینا کوچ په کرسمس کې په لومړی وار په خلای مرکز کې خوراک جوړ کړی وو خو په هغه وخت کې تصدیق نه شوه. خو کرستینا کوچ د ځمکې ته واپسې باندې د دې خبرې تایید کړې. د خلای خبرونو خپرولو ادارې سپیس ډاٹ کام تر مخه په نړیوال خلای مرکز کې درې خوراکونه په مرکز کې موجود د آلاتو په مرسته جوړ کړل شوي ول. د خوراک جوړولو دغه آلات شخصي خلای کمپنیو نړیوال خلای مرکز ته لیږلي ول. په دې کې یو ځانګړی قسم مایکرو اوون هم تیار کړل شوی وو. د سپیس ډاٹ کام تر مخه د دغه خوراکونو جوړولو کې تر دوه غنټو زیات وخت لګیدلی وو. په رپورټ کې ویل شوي چې دغه خوراکونه په یو خاص قسم درجه حرارت کې جوړ کړل شوي ول. په چین کې د کرونا وایرس خپرېدو له وجې په زرګونو کسان په دې رنځ اخته شوي او چینایي چارواکو د متاثرینو درملنې لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په دې کې یو روغتون یا هسپتال جوړول هم شامل ول چې په ریکارډ لس ورځو کې جوړ کړی دی. د چین سرکاري رسنۍ چاینا ګلوبل ټلویزیون نیټورک تر مخه خوشنیانشان روغتون د جوړولو کار د جنوري په درویشتمه شروع شوی و چې د فروری په دویمه نیټه بشپړ شو. په دې روغتون کې تر زرو پورې د ناروغانو درملنه کېدی شي. د ګلوبل ټایمز په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې روغتون فعال شوی او په دې کې د کرونا وایرس متاثرینو درملنه روانه ده. په چین کې کرونا وایرس په لومړي وار له وهان ښار خپور شوی و چې وروسته په ټول هیواد ته خپور شو. د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس تصدیق شوی دی. ساینسپوهانو د یاداشت ښه کولو لپاره له تیرو څو لسیزو راهیسې کار کوي، خو په دې وروستو کې ساینسپوهانو یوه نوې څېړنه خپره کړې چې پکې د یاداشت ښه کولو لپاره ځینې طریقې ښودل شوي دي. د دې په خبره د دې د لارې یاداشت ښه کېدی شي. د ساینسپوهانو په خبره دا مثل چې پخوانی خبرې هېرې کړي او مخته تلل پکار دي، خو دوی وایي چې پخوانیو خبرو تکرارولو سره یاداشت ښه کېدی شي. په دې تحقیق کې ویل شوي چې پخوانۍ تجربې په ذهن کې بیا یادولو سره یاداشت سره ډېره زیاته مرسته کولی شي. په تحقیق کې دا هم ویل شوي چې اکثره خلک د سامانونو اخستو مخکې یو فهرست جوړ کړي، خو د دې پر ځای تصویرونو اخستو سره د یاداشت طاقت ښه کېدی شي. د دې په خبره په باقاعدګۍ سره ورزش کولو سره هم یاداشت ښه شي. د مثال په توګه منډې وهلو سره یاداشت ښه کېدی شي. په دې تحقیق کې شامل یو پروفیسر وایي چې ځینې خلک د یو شی زیات ساتلو لپاره وقفه اخلي، نو هغو ته زیاتې خبرې یادوي. د دې په خبره خلکو له پکار ده چې د لوستلو او لیکلو وروستو ذهن څه وخت لپاره خاموشه پرېږدي، او دا د یاداشت ښه ساتلو لپاره یو ډېر ښه طریقه ده. د دې علاوه په تحقیق کې دا هم ویل شوي چې د ورځې په اوږدو کې لږ سات خوب هم یاداشت سره مرسته کولی شي. پاور نیپ یعنی لږ وخت لپاره آرام کول هم یاداشت لپاره ښه وي. په نړۍ کې د پیغامونو لیږلو مشهور اپلیکیشن واټس اپ په لکونو سمارټ فونز کې د فروری په لومړۍ نیټه کار پرېښی دی. داسې انډراید او اپل سمارټ فونز چې پخوانی آپریټنګ سیستم یا د چلیدو نظام لري اوس پکې واټس اپ کار نشي کولی. د کمپنۍ تر مخه دا اقدام یې ځکه پورته کړی چې د صارفینو شخصي معلوماتو خوندي ساتل یقیني کړي. د معلوماتو تر مخه د انډراید 2.3.7 او د آیفون iOS 8 یا د دې مخکینی ورژن کې واټس اپ کار نه کوي. د CCS انسایټ پوهانو تر مخه واټس اپ سره د خپلو صارفینو د معلوماتو خوندي ساتلو لپاره بل لار نه و، ځکه دا ګام پورته کړی دی. د دوی په خبره دې سره به په صارفینو هم ډیر بد اثر کړی وځي، ځکه چې د پخوانی سمارټ فونز تناسب له نوو ډیر زیات دی. د کمپنۍ وایان وایي چې دا یو ګران فیصله وه، خو د سرویس ښه کولو او د صارفینو په ګټه یې دا پریکړه کړې. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پیکے ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
فنرال باکس آفس کی فلم بیڈ بوائز فار لائف پر دی انہیں کہوں پر لمڑی نمبر دی. دی فلم پٹولا نڑے کی در 3.5 ملین ڈالر نے زیادہ کاروبار کرے دی. فنرال باکس آفس کی فلم 1917 پر دویم نمبر دی چی در 2.5 ملین ڈالر نے زیادہ کاروبار کرے دی. فنرال باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم ڈو لٹل دی چی در 1.2 ملین ڈالر نے زیادہ کاروبار کرے دی. پر خواہ دہن پر باکس آفس کی فلم جوانی جانے من پر لمڑی نمبر دی چی در 45 کروڑ روپو کاروبار کرے دی. دہن پر باکس آفس کی فلم اسٹریٹ ڈانسر پر دویم نمبر دی چی در 8.5 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پنگا دی چې د 25 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. ہالی ووڈ سینما مشہور سیریز فاسٹ اینڈ فیوریس نے ہم فلم ٹریلر خوش بھی دی. دی سیریز اتو فلموں پر ٹول نڑے کے ریکارڈ کاروبار کرے دی. دی سیریز لومڑے فلم پر 2001 کال کے وڑان دے شبے وو دا یو ایکشن فلم دی. پر نبی فاسٹ اینڈ فیوریس نے ہم فلم کے مشہور اداکاران وین ڈیزل، جان سینا، چارلیز تھیرون اور نور کار کرے دی. دا فلم دا 2018 کال دا فاسٹ اینڈ فیوریس کی شبی دا واقعات و تسلسل دے چپکی خودل شبی چی ڈومینک ٹوریٹو خپل رول جیکب سرا پر مقابلے کی شی. فلم F9 بعد مئی پر دوشتم نمائش پر
All right, Dom, what's next?
No matter how fast you are,
I am not too big compared to you.
No one outruns their past.
I am more easy, you trying your best to become me.
And mine just caught up to me. Been a long time, Dom.
I got to be in love.
So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Who is he?
Who
Jacob is Dom's brother.
Your whole life, you pushed yourself to be faster than Dom. Smarter than Dom. Stronger than Dom. But could you kill him? Because I'm ready if you are.
د هالیوډ سینما مشهور ډایرکټر کرسټوفر نولان نوی فلم ټیننټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د کرسټوفر نولان د ډایرکټر په توګه یولسم فلم دی. دا یو تھریلر فلم دی. په فلم کې جان ډیوډ واشنگټن، رابرټ پیټسن او مایکل کین هم کار کړی دی. په دې فلم کې هندي سینما مشهور اداکاری ڈمپل کباډیا هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د خفیا ادارې یو ایجنټ ته کار وسپارل شي چې د درېمې نړیوالې جګړې مخه ونیسي. فلم ټیننټ به د جولای په 18 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
We all believe we've run into the burning building. But until we feel that heat, we can never know. You do.
You chose to die instead of giving up your colleagues.
That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife.
To do what I do, I need some idea of the threat we face.
As I understand it, we're trying to prevent World War III.
Nuclear holocaust?
No. Something worse.
هندی سینما فلم تپڑ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې تپسیا پانو، دیا مرزا او رتنا پاتک شاه هم کار کړی دی. په فلم کې په ټولنه کې په کورنیو کې د یوې عمومي مسلې ته د پام اړولو کوشش شوی. فلم تپڑ به د فروری په 28 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
تمہیں کمپنی میں اتنے اموشنلی انویسٹڈ تھے، یو کڈ ناٹ موو آن. میں نے تو اپنی پوری لائف انویسٹ کری ہے تمہارے ساتھ، کیسے موو آن کروں؟
بس یہی سننا رہ گیا تھا، بیٹی ڈائیورس کرے گی.
جانے دے بیٹا، تھوڑا برداشت کرنا سیکھنا چاہیے عورتوں کو. ہر رشتہ فلاڈ ہوتا ہے، اسے جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے.
جوڑ کے رکھنی پڑے کوئی چیز تو مطلب ٹوٹی ہوئی ہے نا.
دیدی کل اس نے پھیر ماری، پر کل ہے نا، میں نے سوچی کسی دن اس نے اندر تک کنڈی لگا لی تو کہاں جائے گی.
رشتے بنانے میں اتنی ایفرٹ نہیں لگتی جتنا نبھانے میں لگتی ہے.
پتا اس تھپڑ سے کیا ہوا؟ اس ایک تھپڑ سے نا مجھے وہ ساری انشیئر چیزیں صاف صاف دکھنے لگ گئی جس کو میں اندیکھا کر کے موو آن کرتی جا رہی تھی.
ہندی سینما اداکار وکی کوشال فلم روبوٹ دی ہانٹڈ شپ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا د دریو فلمونو سیریز دی. دا یو ہارر فلم دی چې مشهور ډایریکټر کرن جوہر جوړ کړی دی. فلم بوت بعد فروری په 28 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
خراب موسم کی وجہ سے سی برڈ ایک ڈیڈ شپ ممبئی کے جوہو بیچ پر آ پہنچی.
حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس شپ پر ایک بھی آدمی موجود نہیں تھا.
میرا نام پرتھوی ہے، میں سیبرٹ شپ پر سرویئنگ آفیسر ہوں. پتا کریے سیبرٹ کا کوئی ریکارڈ ہے کیا؟
بہت سی کہانیاں ہیں سیبرٹ کے بارے میں. سیبرٹ ہانٹیڈ ہے.
وہاں اس ورکر کے علاوہ ایک لڑکی بھی تھی شپ کے پاس جسے تم دیکھ رہے ہو. یہ تمہارا ہیلوسینیشن نہیں ہے بلکہ ایک برا سا ہے.
قدرمن اوریدون کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل. وس پل قربا گل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره تاسی په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پوري پلوی الله مسپارم.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL
RADIO.